السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د صوبې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9000 کسان مړ شوي دي او نن په ایران کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالی کال 2023 صوبایي بجټ وړاندې کړ. دا وخت صوبایي سملی د بجټ په اړه غونډه روانه ده. د بجټ ټول حجم 1013 روپې دی. تیمور سلیم جګړه په خپلو خبرو کې وایي چې دا وار یې په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام ورکړی دی. نوموړي وویل دا د 1013.3 اربو روپو لومړی تاریخي بجټ دی. په دغو کې د بندوبستي ضلعو لپاره 919 اربو روپۍ او د قبایلي ضلعو لپاره 1099.3 اربو روپۍ مختص شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم ویل دا ځکه یو تاریخي بجټ دی چې حجم یې د 1000 اربو روپو نه زیات دی. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالي کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور احمد بلیدی بجټ وړاندې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9000 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1030 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,00,000 ته رسیدلی. د جون تر 13 له دې وایرسه په پاکستان کې 22,912 کسان مړ شوي دي، خو تر 8,00,000 بیرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د جون پر 18 ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوي دي او په دغه هیواد کې د کورونا واکسین ورکولو عمل هم روان دی. د کوټې څخه 80 کیلومتره لری ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیره ورځ د ترهګرۍ ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي د ویان د لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې سی ټی ډي دغه عملیات یوې اطلاع وروسته کړی دي. د ویان په وینا چې د وسلوالو پر ضد د 100 ساعتونو د عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي او 6 نور د هغه ځاینه په تیښته کې بریالي شوي. په غړه کومې وسلوالې ډلې لا هم سره دی ویلي. د سی ټی ډي له لوري د ماروار په سیمه کې د عملیات له هغې وروسته شوي چې کله د جون په 14 ماروار ته څیرمه د مارګټ په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري په یو لاسي بمی برید کې د سرحدي عسکرو 4 سرتیري وژل شوي وو، کوم چې د خیبر پښتونخوا پنجاب اوسیدونکي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پخوانی سېنټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درمل نه روانه ده. د هغه د ګوند ملګری وایي نوموړی پرون ماښام د کوټې په شاباس ټاون کې په کور کې را پریوتی وو چې سر یې له دیوال سره لګېدل او دا مهال د بیهوشۍ په حالت کې په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. او بل خبر دا چې په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای اچول پیل شوي دي. خلک نن په داسې مهال خپل رای اچوي چې دغه هیواد ولست امریکایي بندیزونو د حکومت تناسب انتظام او کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی پر ایراني ولس غږ کړی چې د هیواد دښمنان یې غواړي چې دوی په انتخاباتو کې برخه ونه لري، خو باید ولست خپل ووټ استعمال وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون ښایي چې خلک د خپل ووټ اچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ. په ایران کې نږدې 80 میلیونه ریجستر ووټران دي. خامنئی په تهران کې نن د خپل رای اچولو وروسته ویل هر یو ووټ شمارل کیږي، نو راشي خپل ووټ واچوي او خپل ولسمشر منتخب کړي. په پراخ ډول تمه کیږي چې سختري ظالمو د قضایي چارو مشر 80 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندېدو وړاندې د ایران د مرکزي بینک د مشر په توګه کار کړی. دا تر دې دمه د مشال خبر.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د نوي مالی کال 2021-22 بجټ نن اسمبلی ته وړاندې شو. معلومات درکو. د اورګزو د ماموزو اوسیدونکي د او جی ډی سی ایل نه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې لپاره د منظور شوي ترقیاتي فنډونو پلټنې وکړي چې چرته لګول شوي.
اوس دلته کې سوال دغه دی او ډېر مهم سوال دی چې زمونږ هغه فنډ چې کوم ډیولپمنټ فنډ د او جی ډی سی ایل طرف نه ملاو شوی دی هغه چرته لاړو، ځکه چې مونږ علاقې کې نه دی استعمال شوی.
د کورمې د بالشخیلو سیمو اوسیدونکي چې د فرقیزو نښتو له امله تقریبا 14 کاله مخکې کډه شوي وو خپلو کورونو ته واپسي غواړي.
مو خالک ډیر دار پدار دي او مو خالکو ته واپسي ویر کې ویلې ته اوسه پوری مو په یاسري نه مو سرویس شهید نه مو ته څه چک ملاو دي.
په خبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو او د ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات لرو.
ډیر زیات ماشومان چې کوم دی غته د کورونا په وجه باندې کړه بار شول، دلته وڅور کې آنلاین تا ماشوم دغه شو ساتلې انګیج، ځکه چې دلته 3G 4G دا سہولتونه غوښته دي نه، دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو پورته بس لاړو ورک شو.
په ایران کې نن صدارتي انتخابات کیږي. و باورې چې په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او په دې کې د شورای نگهبان سرول دی. نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي مالی کال 2021-22 بجټ وړاندې کېدو لپاره دا وخونډه روانه ده. د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ چې حجم یې تر 1,000 اربو زیات دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشوایو وعلیکم السلام. ډیره مننه خالد خان صاحب، دا راته وایي چې بجټ خو وړاندې شو او غونډه دا وخت روانه ده، څه مهم معلومات پکې تاسو لرئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ؟
بالکل، دغه خیبر پختونخوا اسمبلی کې د روان کال مالی کال لپاره د بجټ اجلاس لا دوام لري. د لږه شیبه وړاندې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه خپل د بجټ تقریر ختم کو. هغه به اوس د سپلیمنټري بجټ هغه کم تجهیزات شمار دي هغه وړاندې کوي. څنګه چې تاسو خبرو کا د روان مالی کال 2020-22 کال لپاره د خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت دغه دریمه بودیجه یا بجټ چې د روان کال لپاره ټول حجم 1,48 اربع روپے دغه خودل شوی دی چې پکې د پرمختګ کارونو لپاره 300 اویا روپے خودل شوی دی. په دغه داوا کوي چې دغه بجټ د خساره نه دی لکه د تاوان نه دی. څومره چې دی تجاویز باندې کړی دي چې څومره به د دې آمدن وي، لکه 1,43 اربع روپے به د دې مختلف محاصل نه آمدن وي. همدغه مره پیسې به دی په ترقیاتي او غیر ترقیاتي کارونو باندې مصرف کوي. نو دا دی یو متوازن بجټ ورته ویلی دی، بلکې دی دا هم ویلی چې دا د پرمختګ بجټ دی. لکه دی په دوه حصو کې راکړل چې یو طرف ته د پرمختګ کارونه کیږي او بل با سرویس ډیلیوري کیږي. مهم خبرې چې کوم ما نوٹ کې دا بجټ تقریر مې ورېدو، نو خبره خدا دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو ډیر په خاموشۍ سره دغه بجټ تقریر ورېدو. ایوه په بیا بل اوس باسونه کوي، خو دا سه په کمی اسمبلی کې چې کوم هغه شور شرابا یا کوم جګړه یو هغه شوی د اپوزیشن او د حکومت ګوند په منځ کې، نو په صوبایي اسمبلی کې ډیر په خاموشۍ سره دغه بجټ ورېد شو. اهم نقطې د دې د دې چې د زم ازلا د پاره یا کوم د قبالي ضلع چې د خیبر پختونخوا د دې د پاره لکه 1,50 اربع روپے د پرمختګ کارونو لپاره ایښودل شوي دي. د شان 200 اویا اربع روپے دغه د سیټل ډیسټریکټ لکه د مخکنه چې کوم ازلاوي د خیبر پختونخوا هغه د پاره ایښودل شوي، چې زیات تر پنګه پکې د سړکونو په مت کې د لکه 800 اربع روپے پکې د سړکونو د جوړولو لپاره ایښودل شوي، چې مهم پکې د پېښور او د ډیر اسمر خان ترمنځ موټر وی بیا دغه سان د دیر او د چکدری موټروی او د سوات موټروی چې د پیښور د موټروی نه د چکدری پورې راشي او دغه فیس ټو به بیا مخکې ځي. نو دغه سړک نه دي په هزاره کې سړک نه دي د قبالی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا کم تورخم د پیښور او تورخم په مینس کې یا د بنو نه غلام خان پورې کم سړک دی او بیا په د ټانګ نه د انګور اډې پورې سړک دغه په خصوصي توګه وویل چې دغه سړکونه پکې شامل دي. دویمه خبره پکې دا ده
بالکل یو ته پوس په کما چې د صحت او د تعلیم لپاره چې څنګه دوی دعوی کوي نو څه پکې څه خاص خبره تاسو لیدله د صحت او تعلیم لپاره دوی څه کوي؟
او بالکل عمدہ خبر ما کوله لکه په خیبر پختونخوا کې څه بلکې په پاکستان کې چې زیات کم د محکمې لکه خلک یا کم پیسې خرج کیږي هغه په تعلیم او په صحت باندې هغه وجه دا ده چې په محکمې تعلیم کې نو سرکاري ملازمین ډېر دي داغي تنخواګانې داغي سرویسز ډیلیوري او بیا په صحت لپاره نو د تعلیم لپاره 200 اربع روپۍ خوځل شوي دي چې زیات تر پکې د غیر ترقیاتی لکه تنخواګانو لپاره دي. بیا په صحت حوالې سره دی انقلابی ګامونو پورته کولو دعوی کوي چې 20 اربع روپۍ صرف لکه د صحت انصاف کارت لپاره ایښودل شوي دي او فایننس منسټر دغه دعوا کوي چې 3 لک نورې کورنۍ به دغه صحت انصاف کارت او بیا څنګه چې دی مخکې دغه پالیسي وا چې قبالی ضلعو کې هر کور ته به دغه د انصاف کارت ورکول کیږي او بل خبر په کې دا وکړه چې دا زیګر د پیوندکاری یا لیور ترانسپلانټیشن ترانسپلانټ په چکم ډیر زیات پیسې په لګي نو هغه هم د دې لپاره چې انصاف کارت کې شامل کړی دي. دا د کرونا وایرس په اټلا چې دې کوم ګامونه دی داغه لپاره هم خصوصي پنګا مختص کړل دا خو بیا د خیبر پختونخوا او په خاص کر په پیښور کې کوم دالوي روختونونه دي نو دې لپاره هم ډېر پنګا دا کړل او دا اعلان هم کو چې د خیبر پختونخوا په هر ریجن لکه په هزاره کې په ملکن کې په پېښور ریجن او د جنوبي ضلع لپاره به د پبلک پرایویټ پارتنرشپ په بنیاد ویل وی اسپیټالونه جوړیږي چې هلته به صرف دغه د صحت انصاف کارت دغه هم وی سہولت او نور سہولتونه به هم ورکړي. د دې په وینا چې دا کم په جنوبي ضلع هزاره یا ملکن کې چې دغه لوی روغتونونه جوړ شي د پېښور په روغتونونو به دغه کم شي نو دغه د صحت لپاره هم دغه دل د تعلیم حوالې سره دی ویل چې 40 نور د سکول استادان به برتي کړو دغه شان 3 د سکول لیډر به هغه تکفیر کړو.
دا یو بل تفوس کوم د بجټ وړاندې د صوبې اعلی وزیر محمود خان سرکاري ملازمینو ته ډاډ ورکړو چې د دې د تنخواګانو د زیاتولو غم یې خوړل شوی دی نو دای لپاره څه زیر شته؟
بالکل لغی دغه ویلو چې کله د سرکاري ملازمینو د صوبایي سمنه وړاندې مظاهره کوله یا کوم احتجاجي پرلت غول مګر هغه دغه لپاره د تسلی لپاره هغه 25% اعلان کړو او هغه او دا ویلو چې هغه هم د هغه وخت نه کیږي لکه کم نه روان کال چې دی مالی کال د جون پورې دا هغه شامل دي خو کم بجټ تقریر چې مانن ورېدو دا کم دغه چې دی نو دې کې دی ویلي چې 80% د زیاتې کړي دي نو خو پاره کې 10% چې دی هغه سرکاري ملازمینو په تنخواه کې اضافه ده او دغه سي د پنشن چې څومره دغه دي پنشنیان چې دي سرکاري ملازمین ریټایر چې دي هغه په پنشن کې 10% دی هغه ملازمینو د پاره کړی چې هغه ته سپیشل الاونس نه ملاوي دي نو هغه ته به دغه ملاويږي او 20% چې دي نو کم ته چې د هاوس رینټ یا د کور د پاره پیسې نه ملاويږي نو هغه خو دی دا وکړي چې 20% مونږه ریز ورکړی دی خو په صحیح مانو کې کوم کټیشل نو دا 10% ریز دی چې څنګه په کمی سملې کې یا وفاقي حکومت ورکړی نو دا غلطه په خیبر پختونخوا کې هم دغه راو کو دی دا هم ویل چې کم ډیلیویج دی لکه کم چې غیر سرکاري ملازمین دي یا داسې ځینو چې دغه تنخواګانې د میاشتې چې وي هغه به 1000 روپونه کم نه لکه دا کتل کیږي چې کم ځینو کې کار خانو کې یا په پټو کې یا په نور د خښتو په بټو کې مزدوران څخه ډیر کم اجرت ورکړل کیږي. نو دا هر کال دی په بجټ کې دغه وایي چې کم از کم اجرت په د مزدور وی هغه یو روپونه به کم نه وي. ما خبره کوله چې د جمعتونو لپاره کوم تیر حکومت کې دا کړو چې شل زره جمعتونو هغه خطیبان یا امامان هغې لپاره به دې میاشتو یو وظیفه مقرر کړې وه. نو دې لپاره هم د پاسه دوه ارب روپۍ ښودل شوي دي. دا به دې له دې یقیني کوي. خو بیا لویه خبره چې دوکم په اخر کې زه دغه وایم چې دا خپل اورېدونکو سره شریک کړم، دا خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر یو ځل بیا وویل چې پکار دی دې صوبې ته د ان ایف سی یا د نیشنل فایننس کمیشن په لاندې چې کوم پیسې ملاویږي هغه دې 2019 کوم سړی شمیرنه یا مردم شماری شوی د هغې مطابق چې ورکړل شي، ځکه چې د صوبې آبادي زیاته شوې ده. دې سره قبایلي ضلعې شامل شوي دي، خو دوی ته هم په هغه زوړ فارموله پیسې ملاوي. بیا بل خبره دی دا نیٹ ہائیڈل پروفٹ یا دا بجلی پمت کی خالص کی تفصیل دی ادی وی چې دا دی پمیاش په بنیاد ورکړل شي او کم بقایا جات چې دی هغه هم زر تر زر دی چې دی ورکړل.
سم د ډیره ډیره مننه خالد خان چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تغوغه د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د نوې مالی کال 2023-24 صوبای بجټ وړاندې کړی دی. دا د 1013.3 ارب روپو بجټ ته چې پاړه تاسو معلومات اوریدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2023-24 مالی کال بجټ وړاندې کړی، د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پروګرام نه د وتلو امکان رد کړی. د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته 6 ارب ډالر پور ورکوي، خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټیکسونو لګولو خبره شوې ده. د پاکستان لپاره د IMF پروګرام څه دی او د دې اثرات به په راتلونکي کې پولیس سوي؟ زموږ همکار ګولایاز یې معلومات راکوي.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پروګرام څخه وتل ناممکن دي. نوموړي دا خبره د سینټ خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14 د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د وی چې په موجوده حالاتو کې IMF رویه دوستانه نه ده او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د جون پر 12 د 2023-24 مالي کال بودیجه وړاندې کړه. اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې په دې کې IMF په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوی دي. د اپوزیشن غړو په خبره د IMF څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي. د IMF پروګرام څه دی؟ پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د 6 ارب ډالر پور یا قرضې په اخستو سلا شوی وو. په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زر مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو. د هغه پروګرام دوه واری جاج اخستو وروسته پاکستان ته 1 ارب او 45 کروڑ ډالر ورکړل شوی دي. تیر 2000 کال کې د IMF ډله د دویم وار جاج مکملې دوه بغیر له پاکستانه لاړه. د دې وروسته په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوی، خو په روان کال کې د IMF او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو. د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاویږي. IMF پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي، د گردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی وایي IMF دریز دلی چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه یې کم ده، نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي.
ریسنټلی پاکستان او د IMF ډیسکشن وو. IMF دا پوینټ اف ویو چې تاسو نپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي او تاسو د بجلی قیمت چې واکه اگر دې لپاره ضروری دی چې دا سرکولیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوې ده، تقریبا 2411 ارب پورې ورسېده اپریل 2000. د دې لپاره ضروری دی چې تاسو ټرفیشنلایزیشن ډیټ مینجمنت پلان کې او خلکو باندې چې کم ټیکس نه کړي بیا هغه ټیکس نه کړاوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه سدي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مې په لومړۍ ونه کې ویلي وو چې له IMF سره یې د 6 ارب ډالر پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې په خبره IMF ورته سخت اهداف په ګوته کړې دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی د جون پر 14 مشال لوتیبل چې IMF پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلې دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړې، خو د پاکستان او ایم ایف تګلارا یو ده
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه هغه مطابق مستقی کې لګیا دی ولې چې 383 ارب روپیه اډیشنل ریونیو میجر هم دی واخیستله او اکتوبر نه بجلی هم سکتی قیمت سے واقعی لگیا دی او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل هغه یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري تور باندې دی کوم ایم ایف کم ډیمانډ دی هغه پوره کول نه غواړي لیکن ایم ایف پروگرام کې هم ساتل غواړي حکومت
دا ایم ایف پروگرام اثرات بسبي دا پاکستان وفاقي حکومت د 2021-22 مالی کال بودیجه کې د خساري تخمینه 3340 ارب روپی لګولې ده او د دې خساري پوره کول لپاره به نړیوالو مالیاتي ادارو او نورو حکومتونو څخه پورونه اخلي او د ټیکسونو په مت کې به دا راغونډوي په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمایز همکاري د مطالعاتو د مرکز سیړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای چې د تیلو بیې به تر 100 روپو پورې لوړوي او په راتلونکو ورځو کې به د دې د وجې ګرانی نور هم زیاته شي
نو دا یو یاره خلکو سره لکه وا چې ایم ایف راضی نه دی په دې پیکیجز باندې نو دا یو مسله خو بنیادی وا چې په بجټ کې یو قسمه کار نه وا وضاحت نه شوه خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچ ته د پټرولیم ډیولپمنټ لیوی وای جی لکه دا ورته ایم ایف کلیئرلی ویلو چې 30% و تخلو غالبا مختلف تفسیری دی خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه د ایم ایف طرفه چې تاسو به 20-25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي هغه نه وضاحت دا کیږي چې کاز مونږه په مهنګای ترڅا د پټرولو د سایډ نشي کوم رجحان دی چې هغه به ډیر زیات واقعي نو د ایم ایف پروګرام نشي وتل ګران دی او چې په پروګرام کې یې نو مهنګای چې کوم دا بچ بالکل وسره تړلې ده
د غلام صمد په خبره حکومت یې خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي خبره کړې خو بل پلوی د ټکس لګولو وړاندې سوم کړې دي په سېنات کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په سرو زرو لوشودو جوړیدونکو شایانو خوختو بوټو مشینري او په نورو خوراکي توکو ټکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي خو د خزاني وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه څنګه دي چرته چې د ټکس تناسب کې اضافه کېدای شي
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
په اورګزو کې د ماموزو د اوسیدونکو ځای تنظیم د اویل اینڈ ګاز ډیولپمنټ کمپنی یا او جی ڈی سی ایل نغواړي چې د بر اورګزو د اخیلو ماموزو علی خیلو ملاخیلو لپاره د منظور شوي ترقیاتي فنډ تحقیقات وکړي چې چرته لګول شوي دوی تور لګوي چې دغه پیسې د دوی د سیمې پر ځای په کلایک سیمه کې لګول شوي خو دا د دوی د سیمو د هغو کسانو حق و چې د معدنیاتو د موندلو لپاره د ځمکې د کنستو په وخت ورته تاوان رسېدلی او د هغې د ازالې لپاره ورته دغه پیسې منظورې شوې وې چارواکي د دغو خلکو د تورونو اړوای شګه داسې شوی نو باید تحقیقات یو شیو دوی به کوشش کوي چې پراتلونکو کې داسې متاثرین د حکومتي مرستو نه به برخې نشي تاریخ اورګزی رپورت لري
په ضلع اورګزو کې د ماموزو خلکو ځای تنظیم ماموزو قومي اتحاد غوښتنه کړې چې اویل اینڈ ګیس ډیولپمنټ کمپنی لیمیټیډ یا د او جی ڈی سی ایل لخوا منظور شوی ترقیاتي فنډ له دوی بل ځای ته د منتقلولو تحقیقات دیوشي د دوی په خبره دوه کال وړاندې تر 1 کروڑ زیات فنډ د اخیلو ماموزو علی خیلو او ملاخیلو لپاره منظور شوی وو چې دا بیا مبینه د کوزی اورګزو په کلای کې ولګول شو د اتحادی یو مشر شیرولی خان وا یاد فنډ د هغو خلکو حق کومو ته چې د مدنیاتو لټون لپاره د شوی کودای پر وخت توان رسیدلې خو د هغوی پر ځای دا په بل چاله کې دلې
حکومت علاقه کې سه نقصان وشي نو د ډی سی ایل دغه طریقې کار وی چې هغه بیا ورته سه ډیولپمنټ فنډ ورکړي اوس دلته کې سوال دغه دی او ډېر مهم سوال دی چې زمونږ هغه فنډ چې کوم د ډیولپمنټ فنډ د او جی ڈی سی ایل طرف نه ملو شوی دی هغه چرته لاړو ځکه چې مونږ علاقه کې نه دی استعمال شوی
او جی ڈی سی ایل کمپنی د سیمې چې په کم ځای کې سروې وکړي او هغه ته د کودای پر وخت د خلکو پټي بوټي فصلونه او ځمکه خراب شي نو حکومت په بدل کې ترقیاتي فنډ ورکولو په صورت کې د هغو متاثرینو مدد کوي خو د اتحادی یو بل مشر بلال دین اورګزی وای له دوی سره تاسینه دي شیوی بلال دین اورګزی زیاتوی پر زید د چ جنگ زپلی علاقو ته توجه ورکړل شي خو چې کم ترقیاتی فنډ ورته منظور شوه هغه هم تر بل زیاته منتقل کړی شو.
اپر ډیر تبا برباد دی، اپر ته د ضرور په فند هم ضرورت دی، ځکه چې هلته ډیر یو زیات نقصان شوی دی. نو دا شاید چې مونږ اپر سره بیا زیاتې کیږي، نو په دې مونږ سخت خپه یو.
بلخوا موږ په دغه اړه د جوډیسیل کمپنۍ دریز معلومولو لپاره په کوهاټ کې موجود د ریجنل دفتر په نمبرو بار بار ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ورسره برابر نشولا. موږ له اورګزو منتخب د کامی سیمري غړی لا جواد حسن سره هم د خبرو هڅې وکړې، خو ټلیفون اوچت نکړو. وروسته له دې په صوبایي سیمبلی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال رډیو ته وویل په کومه علاقه کې چې د کودای پر وخت تاوان رسېدلی، نو په راتلونکي کې به د کوشش کوي چې ترقیاتي فنډ ورته د راوړلو په صورت کې د هغو خلکو ازاله وکړي، خو که مخکې په دغه مد کې کم فنډ راغلی او هغه بل ځای ته چا منتقل کړی، نو په کار ده چې تحقیقات ونوشي.
زما موضوع لکم دا کمپلین دی، بالکل جائز کمپلین دی، دا به مونږ په هغه کې سیټنګ کوو. اوس ما په دې کې فیصله نه ده کړې دا چا څنګه سیټنګ فنډ دی خوا خوا کړی دی، تحقیقات
پکار دے بالکل. د ماموزے قومی اتحاد گڑو سمو دوڑان دے احتجاجی مظاہرہ کرے وا چ بکیلا حکومت د او جی ڈی سی ایل تر یو کروڑ زیاد ہگا فنڈ واپس یاد متاثرہ علاقوں تا د منتقل ولو غختن شیوا. د یاد تنظیم گڑی دڑکا ورکوی چکا غختن ونا منل شوا، نو یوزل بیا با احتجاج پلوی. طارق ورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ورتا امر کړی چې د تیرې میاشتې لاتمې نیټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستانی او افغان وګړو لپاره کوم سفری بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شوی، هغه به تر بل اعلان پورې دوام ولري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته نه پرېښودل کیږي. بل پلو عام خلک او سوداګر وای په پاکستان کې د کورونا درېیم چپه مخ په تیرېدو ده او نوې پېښې کمې شوې، نو حکومت ته پکار ده چې په تورهم دروازه کې هم نرمی راولي. د موضوع تفصیل د فرهاد چینواری په رپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي، دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. ان سی او سی وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي اوړېدای، او یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته به د طبي معاینې نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي، هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي، نو بیا یې لنډ کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي، او په پاکستان کې ایسار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره د ان سی او سی طرف اوسم او ما غاړل دی چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي، نو هغه له دویم پرټیز بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس له پی سی آر ټیسټ کوي، آر ټی پی سی آر. نو که هغه نیګیټیو شو بیا به کور ته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده، او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشه او خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې دي. زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پکې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده، او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر تدابیر خپل کړي، ماسک دی استعمالوي، یو بل سره دی فاصله ساتي او ویکسین دی ولګوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مازیګر 5:30 بجې شوې، لند خبرونه له فرخنده اسد نورو. خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالي کال 2022 صوبایي بجټ وړاندې کړ. دا وخت صوبایي سملې د بجټ په اړه غونډه روانه ده. د بجټ ټول حجم 1,013 روپۍ دی. تیمور سلیم جګړه په خپلو خبرو کې وایي چې دا وارې په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 1,030 کسان وهلي، چې دا ډبل په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,00,000 ته رسیدلی. د جون تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 20,912 کسان مړ شوي دي. د کوټې څخه 6 کیلومتره لرې ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیره ورځ د ترګرۍ ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لخوا د وسوالو خلاف عملیاتو کې 4 وسوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي د بیان له لوري په جاري شوي او بیان کې ویل شوي دي چې سی ٹی ڈی دغه عملیات د ای بی اطلاع وروسته ترسره کړی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درملنه روانه ده. د هغه د ګوند ملګري وایي نوموړی پرون ماښام د کوټې په شاباس ټاون کې په کور کې را پریوتې و چې سر یې له دیوال سره لګېدلی او دا مهال د بې هوشۍ په حالت کې دي. او په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه اچول پیل شوې دي. خلک نن په داسې مهال خپل رای اچوي چې د دغه هیواد ولس امریکایي بندیزونو د حکومت د ناسم انتظام او کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. ایرانیان د جون په 13 د نوي ولسمشر انتخاب لپاره رای اچوي. 60 کلن سغدریزه مولا ابراهیم رئیسی د انتخاباتو تر ټولو پیاوړی نوماند بلل کیږي. اوسنی ولسمشر حسن روحانی د پرله پسې دریم ځل لپاره دې چوکۍ ته د ودرېدو حق نه لري. رئیسی پخوانی قاضی دی چې په 1983 کال کې د هغو مقدمو له مشرانو یو و چې په چټکۍ یې زرګونو سیاسي بندیانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې. د بشري حقونو د دفاع سازمانونه تور پورې کوي چې رئیسی د بشریت ضد جرمونه کړي دي. تر نوموړي وروسته عبدالناصر همتی د انتخاباتو دویم مهم امیدوار بلل کیږي چې یوازینی منځلاري یا معتدل سیاستوال بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان ور له مخه د مهمو معتدلو سیاستوالانو نوماندي رد کړې. په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او شورای نگهبان په څه ډول نوماندان ارزوي او ورته په انتخاباتو کې د ودرېدو یا نه ودرېدو اجازه ورکوي؟ پامیر ساحل له پوښتنو جواب لري.
په ایران کې ولسمشر د 4 کلونو مودې لپاره منتخبیږي او له اساسي قانون سره سم یو کس چې یو ځل ولسمشر شي نو بیا یوازې د یو بل ځل لپاره نوماندیدای شي. د مثال په توګه اوسنی ولسمشر حسن روحانی په 2013 زیږیز او بیا په 2018 زیږیز کال کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نوموړی اوس د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته نشي نوماندیدای، خو کولی شي چې بیا په 2025 کال کې ځان دې څوکۍ ته نوماند کړي. د بی بی سی په وینا د ایران له 80 میلیونه خلکو څخه 9.5 میلیونه د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق لري. د ایران له آئین سره سم د هغه هیواد هر 18 کلن وګړی کولی شي چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او مستقیمن ولسمشر منتخب کړي. خو د مشال راډیو د ایرانۍ فردا راډیو مشر مدیر نیوشا بوقراتی وایي ظاهرا ولسمشر د خلکو په رایو انتخابیږي، خو اصلا د هغه هیواد شورای نگهبان نوماندان غوره کوي او بیا ستر مذهبي مشر پریکړه منظوروي. په ایران کې په 1990 زیږیز کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ستر مذهبي مشر دفتر، انقلاب ساتونکي ځواک او د شورای نگهبان په ګډون یو شمیر نور ادارې جوړې شوې چې د هیواد د ټولو چارو په چلولو کې اساسي رول لري. د بوقراتی په خبره په حقیقت کې د ایران مذهبي مشر د ولسمشر په انتخاب کې غیر مستقیم او مستقیم رول لري.
An entirely democratic
process.
دای وای د ایران ولسمشریزو انتخاباتو بهیر په مکمل توګه جمهوریت یا دیموکراتیک نه دی. ل قانون سره سم خلک باید په مستقیمه توګه ولسمشر منتخب کړي، خو په عمل کې دا څه نه ده ځکه چې هر کس نشي کولای چې انتخاباتو ته نوماند شي. په ایران کې د شورای نگهبان په نوم اداره دولس غړي لري چې د ولسمشری د نوماندانو ارزونه کوي او بیا یې د انتخاباتو لپاره وړ بولي او بیا یې هم نااهله کوي. د شورای نگهبان نیمایي غړي قانون پوهان او نیمایي اهل تشیع دینی عالمان وي چې د بوکراتی په خبره د ایران مذهبي مشر یې مستقیمن یا غیر مستقیمن ټاکي.
are appointed directly by supreme leader.
دای وای ستر مذهبي مشر د شورای نگهبان شپږ اهل تشیع عالمان مستقیمن غوړه کوي او پر دندې ګماري. د عدلیه مشر پاتې شپږ قانون پوهان ټاکي او د ایران ستر مذهبي مشر په مستقیمه توګه د عدلیه مشر ټاکي. نو په دې توګه د ستر مذهبي مشر ټاکلي خلک دا فیصله کوي چې څوک انتخاباتو ته نوماندیدای شي او څوک نشي نوماندیدای.
run for the president and who cannot.
The Farda Radio Mashar editor Bukhrati Wai Shurai Negahban 2020 Zigis Kal intikhabat lo par yosh mer mutadila umidwaran rat kdal. BBC Wai do wasani ulas mashar lumrai mrastial Ishaq Jangiri che manzlar siyasatwal de aw da Irani parliament pokhwane mashar Ali Larijani haga numiali kasan wal che Shurai Negahban intikhabat ta la daredo mane kdal. له هغه پرته د جون پر ولسمه درې نور سیاستوالان چې شورای نگهبان غوړه کړی ول خپل نوماندی تیر شول. نیوشا بوکراتی وای له ایرانی قانون سره سم شورای نگهبان به لسپیناوی یا وضاحت ورکول نوماندان غوړه کولای یا ردول شي. د ایران اساسي قانون د ولسمشر انتخاباتو نوماندی لپاره شرطونه بیانوي او د هغه هیواد پارلمان آئین تعبیروي. د بوکراتی په خبره اساسي قانون د نوماندانو لپاره ځنې مهم شرطونه یې خېدي.
Nobody can run if they are not men.
دای وای د ایران ولسمشری څوکۍ ته یوازې سړی نوماندې دی شي او خځې یا د بل جنس کسان د دې څوکۍ وړ نه دي. هر هغه کس چې د اهل تشیع د جعفری فقې لاروي نه وي او دولس امامان نه مني نشي کولای چې د ولسمشری څوکۍ ته نوماند شي. په دې معنی سنیان او د نورو مذهبي لږکیو کسان انتخابات ته نشي درېدای. همداراز هر کس چې انتخاباتو ته نوماندیږي باید پر اسلامي انقلاب او د ستر مذهبي مشر پر مطلق ځواک او اختیار باور ولري.
of the supreme leader.
بوکراتی زیاتوی خول دې شرطونو پرته داسې هم شوی چې شورای نگهبان ځنې نوماندان په دې رد کړي چې له هغو کسانو سره تعلق لاره یا د هغو کسانو په لوي کوله چې د ستر مذهبي مشر له تګلارو سره اختلاف لاره. په ایران کې د ولسمشر انتخابات پر داسې محل کېږي چې هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د امریکا تر بندیزونو لاندې دی او د اقتصاد خرابوالي له وجې په ولس کې غوسه زیاته شوې.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه د بالشخیلو سیمو سیدونکو د فرقای زو نخته لامل تقریبا 14 کال مخکې کډه شوی او وای تر اوسه د کډوالې ژوند تیروي. د دغه سیمو کډه شوی متاثرین خپل سیمو ته زر واپسې غواړي، خو چارواکي وای تر څو چلته د زمکو په سر لانجې نوي هواري شوي تر هغې دغه خلک خپل کور کډی تر نشي واپس کولی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو.
د 2008 کال په 28 دسمبر د یاد سیمې متاثرین تر هغه وروسته لخپل علاقې راوتلي کله چې فرقای ځنه خطو پر وخت تر 1500 پورې کورونه ورته وسوځول شول. له سیمې بې کوره یو متاثر تن نذیر خان وای غواړي چې خپل کورونه بیا آباد کړي خو حکومت یې نو واپس کوي.
نو مېربري د وشي چې مو خالق ډېر دار پدار دي او مو خالق ته د واپسي ویر کې ویلې چې اوسه پوری مو بیا سري نو مو سروي شي دي نو مو ته چک ملو دي.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواري پر حکومت اچول شوی. که څه هم د ځینو نورو سیمو متاثرین حکومت خپل قانون ته ستنه کړي، خو د بالشخیلو پر متاثرینو د مقامی شیعه مشرانو لخوا اعتراضونه تر کېدو پس د هغوی واپسي تر اوسه ځنډیدلې. د بالشخیلو عمران علي وایي څوک چې د جنگونو پر وخت له سیمې وتلي هغوی په مرغۍ چې نامې روکاڅه غلجو میلا کلې سام او لدا خوله کې په شاملتي ځمکو ناجایزه قبضه اچولې په کار ده چې حکومت اول هغه قبضې ختمې کړي او بیا ورته متاثرین راولی. زای ماشر زیاتوی په مری موعده کې د زمکو شخړو د حل خبره هم شوه، خو حکومت تر اوسه په هغه کې لا ناکامه سره مخ مخته.
وینې چې دا تاسو زور جبرن قبضه شوی دی،
یاد متنازع علاقوں کے دا وقت زدران پڑچم کنی اور پردی قومونا آباد دی چہوی بار بار پرزمکو دا قبضو الزام رد کرے او دا دریز لری چہغلتا پخپل ملکیتی کورونا جوړ کړی موږ چې کله په دغه غاړه د صوبایي سیملې غړې لا محمد ریاض بنگش سره خبرې وکړې نو هغه وویل د یاد زمکو شخړو حل په پرمنه طریقه راوستو ته دوی چمتو دي او زیاتوي تر ډېره حد ورته کامیابی هم په لاس ورغلی. محمد ریاض بنگش دا هم وویل کله چې د زمکو هغه شخړه د حل لار ومومي نو د نښتو پر وخت بے کوره شوي خلک به هم خپل کورونو ته ورستانه کړي.
دې جړ دا د مو والا علاقې باندې تو قابض شوی بلشیلو کې د سې علاقاش تو څنګه مطلب مونږ د خرڅ کړی تاسو قبضه کړی دي لکه مختلف قسم خبرې دي اغه باندې مونږ نوستي کوشش کوو چې هغه والیار راو وسو
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2003 پورې نه جنگونه شوي چې بګې د 25 علاقو بنیادی ډانچا تر تبا کې دورسته له هغه شاوخوا 2000 کورانه وتلې ول خو چې کله د اکتوبر په 2003 کې د مری امن معاهده عملی شو نو بیرته راستنه کېدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان تنگی، سنگباس، بغرا، پړچنار، بلیامین، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په امر له پرون نه یواری بیا سکولونه پرانستل شول. حکومت دغه سکولونه شپږ ورځې مخکې د سختې ګرمۍ له وجې بند کړي وو. سکولونو د حاضرۍ وخت د سهار له 9 بجو نه تر سهار 10 بجو پورې ټاکل شوی. په دغه دریو ساعتو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښودل کیږي. بلخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړۍ ورځ ډیرو ماشومانو ته د سکولونو د بیا پرانستو په اړه معلومات نه وو او حاضري یې کمه وه. نور تفصیل له فرهند اسد نه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 18 نه ل 15 جمعات څخه تر 14 پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14 په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او میډل سکولونه د سختې ګرمۍ له وجې د جون پر 14 بند کړل شوي وو. د جون پر 18 به بیا پرانستل کیږي. د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرۍ وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی. خو د مومندو د پنډیالې د جنکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز وایي دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده. دین اوران دی دروان کال په مارچ میاش کې هم د کرونا وایرس د درېمې څپې له وجې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې بند کړل شوې وې. په خیبر پښتونخوا کې د جون په میاشت کې سخته ګرمي وه او په ځینو سیمو کې درجه حرارت له 30 ډیګري نه اوښتی دی. د مردان دی او پرایمري سکول استاد شایسته افضل د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل دا خبره سمه ده چې د تیر کال غوندې سږ کال هم د ماشومانو ډېر وخت ضایع شو، خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده. بلخوا د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ ډېر زده کوونکي نه وو ورغلي. د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کله د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوشه کېدو یا د ګرمۍ د بهلو راپورونه ورکړل شول، نو ځینو خلکو له حکومته د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلی چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نشي. فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای 1.5 پورې د ګرمۍ رخصتیانې ورکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي او له 9 تر 12 جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات بابوزی تحصیل مرستیال کمشنر وایي د عدالت په حکم یې لسګونه هغه کرش مشینونو کارخانې تړلي چې د سوات لسین د شګې او کاڼي وباسي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل دا پلانټونه یې ځکه تړلي چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کولو. بلخوا د کرش پلانټونو مالکان وایي د حکومت د بندیزونو له وجې په زرګونو خلک بې روزګاره شوي. د ماحولیاتو لپاره کارکوونکي کسان د حکومت د بندیز ستاینه کوي او وایي دا د ماحولیاتو لپاره ګټور تمامېږي. له سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سوات سیند په غاړه تر 1.5 زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند نه به ناقانونه کاڼي او شګې راوستي. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي په ضد به سخته کارروایي کولای شي.
امنه تمام پورے سوات کې اندر تمام کرش پلانټ او تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سوات کې ټول کرش پلانټونه او د ماربلو پټیانې بندې کړي. اوس که پکې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي موږ به د هغوی په ضد هم کارروي کوو او سرکار په کار کې مداخلت او دپه یو سر څلور څلوېښت تر سلو لاندې به مقدمې درج کوو. موږ چاته هم دغه کار اجازت نه دی ورکړی. د سوات رحمت علي چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټس ایسوسیشن مشر دی وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر 300 نه زیات او په سوات کې 550 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیغ په نیغه تر 6000 نه زیات خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دی وایي چې د 1300 کالو راسې د حکومت په اجازه یې کار کولو
15 کاله 14 کاله شل کاله د دې کرش پلانټونو شول. دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اغستې دي. بیا دې موږ ته وایي چې د انډستری لایسنس نو زمونږ د دې ټول یونین د کسانو سره انډستری لایسنس انوایرمنٹ لایسنس لیبر ڈپارٹمنٹ لایسنس ٹی ایم ایل لایسنس اریگیشن دا ټول زمونږ سره موجود دي. اوس چونکه رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
د سوات سیند په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سیند نه کاڼي او بجلی راوباسي بیا یې د ودانو لپاره کارکوونکي ټیکهدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومې ټولنې چې ورته ماحول دور سیرګري هم وایي مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې د کرش پلانټون له وجې د سوات سیند ته لوی زیان روان دی.
دې سره نه صرف د سین کې چې کوم قدرتي بوټي دي دغه خرابېږي بلکې سونه زنده سر چې دي میان یا نور داسې د اوبو زنده سر چې دغه ټول خرابېږي. نو د دې په ماحول باندې ډېر زیات بد اثر کیږي. سیلاب په وخت کې دا کاڼي چې دي د اوبو منښتې د کم فصلونو چې دي د فصلونو پټي شي دغه لپاره بیا د دغه د وجې نه چې دغه کاڼي ته وویسته شي نو کومه شګه چې هغه په نیرونو کې ځي نیرونه چیری هغه هم خرابیږي. نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چیرې دغه موږ حمایت کو.
د سوات ضلع انتظامی مرستیال مشر ایس ای شوزب عباس وایي چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والا ته د سیند څخه کاڼي وستو اجازه ورکوي چې د ماحولیاتو نهرونو پټوار ټی ایم ای محکمو لخوا جاری کړی شوی هدایتو عمل کوي او حکومت نه باقاعده د سیند کنستلو لایسنس اغستوي او د سیند د پوهانو په ټاکل شوي ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د تعداد زیاتوالي ته په کتو حکومت فیصله کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به په سکولونو کې د ماښام مهال دویم شفټ هم شروع کړل شي. په پاکستان کې د یونیسف په مرسته د روانې یوې پروژې د معلوماتو له مخه د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په دې هیواد کې 15% ماشومانو شخصي سکولونه پرېښي دي. د صوبایي اسمبلۍ د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې د معلوماتو له مخه دا مهال په صوبه کې 8 لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. له پېښور شانواز سرگزی رپورټ لري.
د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په 4 سکولونو کې 8 لک ماشومان سبق وای او ویل شوي په یو ماشوم د حکومت لخوا شاوخوا 23,000 روپۍ د یو کټ خرڅ راځي. بلخوا د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکي د یو داسې تنظیم چې د سکولونو نه بهر ماشومان سبق ته کینوي د معلوماتو تر مخه د 15% تر 20% پورې ماشومان یوازې د کورونا د وجې سرکاري سکولونو ته روان شوي دي. د جون په 14 د صوبایي اسمبلۍ د تعلیمي قائمه کمیټې غونډه شوې. د دغه غونډې وروسته میډیا ته د جاري شوې خبر تر مخه حکومت په را روان کال کې 1,00 سکولونو کې د زده کوونکو لپاره دویم شفټ لکه د ماښام سکول هم شروع کوي او دغه شمېره به لا زیاتولی شي. د یونیسف په مرسته چلیدونکي تنظیم مین سټریمینګ اوټ آف سکول چلډرن دپاره د مهمند یو مشر جاوید علي مشال ریډیو ته وویل مهمند کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمېره د 1,00,000 زیاته ده.
په مهمند کې سکولونو کې فیسیلیټیز هم هغه شانتې نشته دي. د هغې د وجه نه هم ډېر ماشومان بار دي. بیا چایلډ لیبر دی. د هغې نه علاوه نور داسې 5 سکول عمر ته چې ورسېږي نو دا ماشومان زیاتر ډیپینډ ته یو خوا بل خوا هلته بوزي لیبر دپاره مختلف دغه دپاره ډېر زیات ماشومان چې کوم دی هغه د کورونا په وجه باندې کله بار شول نو یو خود سکول دا سیستم غونډ ګډ وډ شو. دلته وچو کې آن لائن تا ماشوم دغه نشو ساتلې انګیج ځکه چې د 3G 4G دا سہولتونه غوښته دي نه. دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کورته بس لاړو ورک شو. هغه
په مومند کې د سکولونو شمیره 1,500 ده. خو په دې شمیر کې د سلو نه زیات سکولونو د وسلوالو لخوا الوزولې شوي. د تعلیمي محکمې مومند پوینه چې تر د 500 پورې سکولونه لا هم وران پراته دي خو د ودانۍ کارونو لپاره حکومتي ادارو ته وینا کړې ده. په پرونۍ غونډه کې د یادې کمیټې غړی میر کلام وزیر هم موجود و. میر کلام وزیر د جون 14 مشال رډو ته وویل د په غونډه کې د ړنګو سکولونو تر څنګ د قبایلي سیمې د سکولونو دننه د سهولتونو د کمی خبره هم کړې ده
چې دا کم د دهشتګردین او وران شوي سکولونه دي. د هغې د بیا رغونې په حواله هم خبره وشوه او سپیشل په دا خبره هم وشوه چې پخوانی د فاټا ډایریکټریټ و د ایجوکیشن چې مطلب په خیبر پختونخوا دوی دا خبره کوله چې مونږ ډیر زیات بوج دی کنه نو هغه مونږ دا تجویز ورکړه چې بیا هغه تاسو ولې ختم کنو په کار دا و چې هغه په خپل ځای باندې کار کولای نو مونږ تجویز دا و چې په زونز وایز کې چې مونږ دا تقسیم کو کنه صبح بیا به زمونږ ایجوکیشن او دا شاینه چې کم دي زمونږ دا به ټیک روانه.
د کمیټې په غونډه کې د ټولو صوبې د تعلیم معلومات شریک شوي چې تر مخه په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی هم شته دی او په خبر پاڼه کې لیکلي د استادانو په شمول د نارینه او زنانه تعلیمي افسران چې شمیر یې د 1,300 زیات دی د برتی کولو لپاره هم کار روان دی. د 2013 نه تر 2013 پورې 8,500 سکولونه منظور شوي چې 2,200 او 4,300 پکې پوره شوي او 1,500 سکولونو باندې کار روان دی. خو دې کې دا معلومات چې په قبایلي ضلعو کې به څومره استادان برتي کولی شي او یا به پکې څومره سکولونه جوړولی شي نشته دی. د سرکاري پرایمري سکول یا کاون مشر استاد سید فرهاد حسین مشاد رډو ته وویل دوی ته له ټولو غټه ستونزه د بجلی او د اوبو ده او باید دغه ورته له ټولو اول هوار شي.
ګرمي ده نو موږ ته مین شیز د پکې د سولرایزیشن ضرورت دی او د اوبو ضرورت دی. موږ سره جی ټوټل تعداد 240 دی او کمرې زی خو مونږ ته دیو کمرې ضرورت شته خو اوس مونږ له د کمرې لپاره پیسې راکړي خو مونږ سره مسله ده چې هغه پیسې ډېرې کمی دي. په هغه باندې لکه انجینر وي چې په دې باندې دا کمره نه جوړیږي او درېمه خبره چې دا ده چې مونږ ته د ټیچرانو ضرورت دی.
خو د صوبایي سیملې د غړي میر کلام وزیر پوینه چې په راتلونکي غونډه کې به دوی کوشش کوي چې د کمیټې لخوا ټاکل شوي ټیمونه د قبایلي ضلعو تعلیمي ادارو ته ولیږي او له هغه ځای کوټلي معلومات هم راغونډ کړي چې د زده کوونکو ضرورتونه څه دي او په ادارو کې نیمګړتیاوې څومره دي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پېښور.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدی شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي انټرنیټ له لارې د مختلفو ولایتونو سره یو شمېر ګډې خپرونې پلان کړي چې د هیواد په کچه فرهنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه واخلي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یالی نورو خوالا رسانیو کار واخیستل شي، ترڅو په آنلاین ډول علمی غونډې کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو نه سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړي دا باید په شرایطو پرې یاداسې وبایم ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنیکي کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
د مشال رادیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیره کې لنډ خبرونه او زلبیا د فرخند اسد نور. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن د نوي مالی کال 2022-23 صوبایي بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1,013.3 روپۍ دی. تیمور سلیم جګړه په خپلو خبرو کې وایي چې دا واري په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. نوموړي ویل دا د 1,013.3 روپۍ لومړی تاریخي بجټ دی. په دغو کې بندوبستي ضلعو لپاره 919 روپۍ او د قبایلي ضلعو لپاره 1,99.3 روپۍ مختص کړل شوي دي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تېرو 24 ساعتونو کې 1,03 کسان وهلي چې دا ډول په دې هېواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمېر 9,04,000 ته رسېدلې. د جون تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 9,19,14 کسان مړه شوي دي او تر 8,07,83 بیرته رغېدلې دي. د کوټې څخه 60 کیلومتره
کیلومتر لری ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیر ورځ د ترګری ضد ځواک کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا د وسلوالو خلاف عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویان له لوري په جاری شوي او بیان کې ویل شوي دي چې سی ټی ډی دغه عملیات یې به اطلاع وروسته کړي. په دغه اړه کومې وسلوالې ډلې لا هم سنې دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت ژوبل شوی دی او د کوټې په یو ځای روغتون کې درملنه روانه ده. په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکرو لپاره رای اچول پیل شوی دي. خلک نن په داسې مهال خپل رای اچوي چې دغه هیواد ولس د امریکایي بندیزونو د حکومت د ناسم انتظام او د کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نن خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملي ها میر ساده فرخند اسد او تکنیکی همکار ناتیرا د نه په یو ځای اجازه واړو. د ځان خیال ساتي. د خدای په امان.